پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې یو ساعت خبرونه کې به د افغانستان د سولې عالي شورا هغه څرګندونې واورئ چې د ترکی چارواکو لخوا د افغانستان د سولې په اړه د درې اړخیزې غونډې د جوړېدو په اړه کړې دي. ترکیه وایي هیواد به په پسرلي کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې کوربه وي. دغه ورځ دا به هم واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د منځني ختیځ د هیوادونو په سفر ځي. نور راپورونه هم لرو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار له خپل هندي سیال سره د سولې پر روانو هڅو خبرې وکړې. افغان پولیس ځواکونه د سرپل پلور روان شوي او امریکا د افریقا غابون هیواد ته سرتیری استولی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محبوی چې له هندي لوري سره یې پر مهمو مسلو اغیزمن بحث کړی دی. محب پر ټویټر لیکلی چې د هند سریعظم د ملي امنیت د سلاکار اجیت دوال سره د افغانانو په مشرۍ د سولې پر هڅو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې لپاره د هند پر همکاریو شغېدلی دی. حمدالله محب تېره اونۍ د هند په رسمي بلنه هغه هیواد ته لاړ. د افغانستان د ملي امنیت د شورا خبر پڼه وایي چې حمدالله محب د هند د سریعظم د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال ته د پرونۍ لیدنې کتنې پر مهال افغانستان ته د سفر بلنه ورکړې ده. په بیان کې ندی ویل شوی چې اجیت دوال به څه وخت کابل ته سفر وکړي. په سرپل ولایت کې چارواکي وایي حکومت ژمنه کړې خو اضافي امنیتي ځواکونه لا نه دي ور استولي. د سرپل د والي ویان زبیح الله امانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو د تهدید کچه په دې ولایت کې لوړه ده. دی وایي ګواښونه، تحرکات او تجمعات لا هم پر خپل ځای دي. ژمنې راسره شوي دي. یو شمېر پولیو ځواکونو د سرپل پخوا حرکت کړی دی خو تر اوسه سرپل ته نه دي رارسېدلي. په سرپل کې چارواکي د اندېښنه لري چې نفتي ساحې د طالبانو لاسته ور نشي. د ننګرهار ښار د لومړۍ ناحیې په یو مارکېټ کې د اور لګېدو له امله دوکاندارانو ته په میلیونونو افغانیو مالی تاوان رسېدلی دی. د ننګرهار د والي ویان اتاوله خوګیانی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې اور د مارکیټ د برېښنا په لاینونو کې د شارټۍ له امله پرون ولګېد.
دی اور لګیدنې شاوخوا له ساعت دوام وکړ. لامل دا و چې هلته داسې وسیمه نه وه چې د اور وژنې موټرې هلته ورغلې وي او په اسانه توګه اور له منځه وړی.
د ننګرهار د والي ویان زیاته کړه چې په پرونۍ پیښه کې دوه تنه ټپیان شوي دي. هغه وویل چې دوکاندارانو ته د رسېدلي مالي تاوان په اړه به څېړنې وشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د منځني ختیځ د هیوادو په سفر ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلی پامپیو به اردن، مصر، بحرین، متحده عربي امارات، قطر، سعودي عربستان، عمان او کویت ته لاړ شي. د بهرنیو چارو د وزارت په چارواکي چې خبريالانو ته د دې سفر په اړه معلومات ورکول وویل د پامپیو د سفر هدف دا دی چې متحده ایالاتونه منځني ختیځ نه پریشتي. یو بل امریکایي چارواکي وویل چې پامپیو به د سعودي عربستان له چارواکو سره د جمال خاشقجي د وژلو قضیه راپورته کړي تر څو له هغو کسانو سره چې د دې خبريال په قتل کې لاس لري حساب وشي. جان بولټن بیا سیمې ته نن سفر کوي او دی به د اسرائیل له سریعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. بیا به ترکیې ته لاړ شي او هلته به د امریکا ستر لوی درستیز جوزف ډانفورد هم د ده ملګرتیا وکړي. تمه ده چې دوی به پر ترکی چارواکو فشار راولي چې په سوریه کې پر کوردي وسلوالو چې امریکا د هغوی ملاتړ کوي حمله ونه کړي. انقره د سوریه کوردان تورنوي چې د ترکیې له بلتون غوښتونکو کوردانو سره ارتباط لري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې امریکایي پوځان په افریقا کې غابون هیواد ته استول شوي دي. ډونالډ ټرمپ وویل په ګاونډي کانګو کې د امریکایي اتباعو او تاسیساتو د خوندیتوب لپاره د سرتیری غابون ته رسېدلی دي. ټرمپ پرون د کانګرس مشرانو ته په استولي لیک کې څرګنده کړه چې د جنوري په دوهمه غابون ته د امریکا اتیا تنه پوځان لاړل. ترامپ ویلی دی که چرته ارتیا و د دې عسکرو شمیر به زیات کړي. په کانګو کې د دسمبر په 10مه د ولسمشۍ انتخابات وشول، خو د نتیجو تر اعلان وروسته نړیوالې ټولنې د درغلیو په خاطر شخړو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. د امریکا د متحد ایالاتونو د یوه ویان په وینا نن به د سپینې ماڼۍ چارواکي د امریکا د استازو جرګې او سنا غړي د یو شمیر دولتي ادارو د تعطیل د پای ته رسېدو لپاره خبرې وکړي. دا پریکړه وروسته تر دې شوې ده چې پرون ولسمشر ټرمپ د ډیموکراتانو له یو شمیر مشرانو سره یوې پریکړې ته ونه رسېد. د له ډیموکراتانو سره د امریکا ولسمشر تر دې مخکې هم پر همدې موضوع خبرې کړې وې او نتیجې ته نه و رسېدلې. د یو شمېر ادارو د بندېدو له امله د فدرال ادارې نږدې 8 لکه کارکوونکي له تیرو 14 ورځو څخه اغېزمن شوي دي. ولسمشر ټرمپ له کانګرس غواړي چې 15 میلیارده ډالر د دې لپاره تصویب کړي چې متحد ایالتونه له مکسیکو سره پر پوله دیوال جوړ کړي تر څو د غیر قانوني کډوالو مخه ونیول شي. خو ډیموکراتان چې په کانګرس کې اکثریت دي له دې سره مخالفت کوي. همدا اختلاف د یو شمېر ادارو د بندېدو باعث شوی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرونی خبرې ګټورې وبللې، خو څرګندې کړه چې د حکومت د یو شمېر ادارو تړل که میاشتې او کلونه هم دوام وکړي پروا نه کوي، دی به ادامه ورکړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دغه مطلب اوریدلی سي. وروسته له هغه چې ترکیه وویل چې په پسرلي کې به د افغانستان د سولې په اړه درې اړخیزه غونډه جوړه کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ترکیه په خپل دریځ سره کولی سي د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي. د دغې شورا غړی قاضي محمد امین وقا
په دې برخه کې موږ د هغوی د خواخوږي درناوی کوو او امید لرو چې په سولې پروسه کې د افغانستان د خلکو مالکیت او بشرتوب ته د نظره ونه غورځول.
په دې اړه به د یو افغان سیاسي کارپو نظر هم را واخلو. او دغه ورځ د نور راپورونو تر څنګ په یو بهرني مطلب کې به دا واوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د منځني ختیځ د څو هیوادونو په سفر دي. دا به وروسته راسي. او دغه ورځ په دوهم نیمایي کې یو نیوز پروګرام هم لرو، د زهرو کاروان پروګرام دی چې اورېدو ته بلنه درکوم. ورزو ته خبرونه د سرموزو ته. د افغانستان د سولې علي شوروي ترکیه په خپل دریت سره کولای سي د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي. د دې شورا غړي قاضي محمد امین وقت نن دغه مطلب څرګندولو سره ویل چې اړتیا ده چې ترکیه د افغانستان د سولې په بهیر کې خپل دریت او تګلار روښانه کړي. د څرګندونې په داسال کې سوي چې د ترکیه ولسمشر رجب طيب اردوغان ویلي چې هیواد به په پسرلي کې د افغانستان د سولې په اړه د درې اړخیزه غونډه کوربوي. په دې اړه نور تفصيل وصل وسل راکوي چې دا اوس را سره د کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. وصل صاحب، خبرونه ته شرقلی، په دې اړه د افغانستان د سولې علي شورا نور څه ویلي دي څرګندونې څه دي؟
ډېره زیاته مننه تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې، مروسته له هغه چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغانستان د سولې په اړه د کابل اسلام آباد او انقرې ترمنځ د درې اړخیزې غونډې د جوړېدو خبره وکړه. د افغانستان د سولې عالي شورا ځینې غړي له دغه هیواد غواړي چې په خپل پیاوړي دریځ سره د افغانانو په مالکیت او مشۍ له دغه بهیر سره همکاري وکړي. قاضي محمد امین وقات د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې ترکیه د یو پیاوړي هیواد په توګه کولای شي د افغانستان د کشالې په هواري کې اغیزمن رول ولري.
خیر، ترکیه خو یو مستقل او قوي هیواد دی. هغوی چې موضوع نیسي موقف نیسي د پاکستان او افغانستان به په جریان کې وي، خو نه د چا په لارښوونه بلکې په خپل صلاحیت او مسؤلیت او هغه خواخوږي چې د افغانستان د خلکو سره لري. په دې برخه کې موږ د هغوی د خواخوږي درناوی کوو، قومیت درو چې په سولې پروسه کې د افغانستان د خلکو مالکیت او بشرتوب ته د نظره ونه غورځول.
د خغلی وقت په خبره کسه هم په دې ورستیو کې د افغانستان د سولې په اړه هڅه یو څه ټکنې شوی، خو افغان حکومت د ته پته منه ده چې نړیوال د افغانستان د سولې په بهیر کې څه کوي، بلکې دغه هیواد د سولې دلی شورا لري هڅه کوي چې طالبان له افغان لوري سره خبرو ته چمتو کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد به یې په پسرلي کې د افغانستان د سولې په اړه د درې اړخیزې غونډې کوربه وي. خغلی اردوغان د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په انقره کې په ګډه خبری کانفرنس کې ویلي چې د افغانستان د روان وضعیت په اړه د افغانستان، پاکستان او ترکیې درې اړخیزه غونډه مهمه ده. بلخوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا په پرونی خبری کانفرنس کې ویلي چې افغانان له جګړې ډیر کړېدلي او سولې ته سخته اړتیا لري. د خغلی خان حکومت په ډسمبر کې په متحده عرب اماراتو کې د امریکا او طالبانو د استازو د کتنې په تنظیم کې مهم رول درلود. د دغې ناستې په دوام د سعودي عربستان په جده کې هم د افغانستان د سولې په اړه د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د یوې ناستې د جوړېدو خبر ورکړ شوی، خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د ابوظبي تر ناستې وروسته د جدې غونډه په پلان کې نه وه، خو له امریکا سره د دوی ناستې دوام لري. ښاغلي مجاهد ویلي له امریکا سره به د خپلې بلې ناستې په اړه ډېر ژر جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. خو دا چې د سعودي عربستان په ګډون یو شمېر نورې خواوې ولې د جدې د ناستې په اړه چوپه خوله دي، ډېره د ښاغلي وقاد نظر دا ده چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستیو سرګندونو د زلمی خلیلزاد هڅې تر پښتنو لاندې راوستي او د هغه په هڅو د سولې روانې هلې ځلې ټکنې کړې دي. له دې مخکې افغان حکومت هم ټینګار کړی چې که چیرې طالبان د حکومت له استازو سره لیدو ته حاضر نشي، استازي به یې جدې ته ولاړ نشي. بله فریبا جانې،
بله ډېر زیاته مننه کوم. وصل وشي د افغانستان د سولې عالي شورا د چارواکو څرګندونې راوختلې او ویلې چې ترکیه په خپل دریځ سره کولای سي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي. بلخوا افغان سیاسي کارپوهان لدی ډلې ودیر صفای پاکستان او روسیې سره د ترکیې د شو اړیکو ته په پام سره د افغانستان د سولې په برخه کې د ترکیې هڅې اغیزمنې بولي. ل شغلی ودیر صفای سره زموږ همکار اجمل تورمن مرکه کړې ده او د همدې استانبول د جوړېدونکو غونډې په اړه پوښتلې ده.
خبره خو دا ده چې ترکیه د پاکستان سره هم په خوانه نږدې ودیر شي اړیکې سره لري، نو کله چې دا موازنه د قدرتونو د جهان په دې منطقه کې مونږ او تاسو ګورو یو څه تغییر کړی دی. ترکیه د روسیې سره نږدې شوې ده او پاکستان هم د روسیې سره روابط شروع کړي دي، نو امکان لري که دوی کوم آینده پکتو پلان ولري چې پاکستان ځان ته یقیني کړي د خپلو اړیکو او نه ځپلو د امریکا د خوانه، نو بیا کېدای شي چې د ترکیې او د دوی خبرو ته اهمیت او ارزش ورکړي. مګر که کرونولوژي لحاظ ونیسو چې ترکیه مونږ سره څه کړي دي او دا موضوع حلوله شي که نه، خو نو ترکیه دې باندې به نه وي قادره چې د افغانستان موضوع چې اوس هم منطقوي او هم نړیوالې سبقې ډېرې قوي درلودلې دي او لري یې چې یوازې ترکیه رامخکې شي او مونږ موضوع حلو فاصل کړي.
او صد مخکې دې نه ټاکل شوی و چې همدا میاش یا هم خی همدغه اونۍ په جده کې د ابوظبي په دوام باندې د سولې و غونډه جوړه شي، خو دا غونډه و نشوه او طالبان ویلي چې موږ په جریان کې نه یو د غونډې. فکر کوي چې دا غونډه امریکایي چارواکو یا سعودي عربستان تر اوسه پرې په دې اړه څرګندونې نه دي کړې چې دا غونډه ولې وځنډېده او طالبان هم په جریان کې وایي موږ نه یو. د دې لامل تاسو څنګه
یې؟ او خبره خدا ده چې زه فکر کوم چې تر اوسه پورې خبرې د امریکایانو د طالبانو منځ کې که پیل شوي به یي، مګر هغه پړاو ته نه دي رسېدلي چې دوی نتیجې ته سره رسېدلي اوسي او یا یو بلې سره قانع کړي اوسي. هر کله چې هغه پخوالي ته د امریکې او د طالبانو خبرې ورسېدلې، بیا به طالبان هره ناسته د افغاني لورې خوا سره مني چې هماغه عملي کې او څه چې تضمین د امریکا د خوا نه اخیستی. تر اوسه د امریکا سره دوی خبرې شروع شوي دي، نهایي شوي نه دي. زما په فکر
نه تاسو فکر کوئ چې د دغه جدې د ناستې ځنډ په څه کې دی؟
په همدغه کې دی چې دوی به سره نور هم یو څه چنې وهل لري او خبرې لري. هر کله چې سره موافقه د سعودي او طالبانو د امریکای تاریخ نه وشوله امکان لري بیا جرګه سره کینی.
یوه روسي پښتنه غدا چې استاد د ابوظبي غونډه د مسکاو غونډه مخکې دغینه په قطر کې غونډه اوس د ترکیه غونډه مثلا د جدې غونډه چې اوس وایي چې نکېږي دا ټولې اې فکر نه کوي چې د افغانستان د سولې موضوع یو څه تیت دا او باید را ټول شي مثلا د ناستي امهنګ شي غونډه که هر هیواد کې هر هر څوک مثلا وایي چې مونږ د افغانستان د سولې لپاره غونډه جوړول بل وایي مونږ جوړو
دا صحیح خبر دا صحیح خبر دا غول اخو خبر دا چې دا خبرې کول چې خبرو په مرحله کې وي دا همدا څه شکل نشي مو څه مثلا د نن ساو یو هم کې د ویتنام او د امریکا خبرې کېدل درې کال په دې وخت کې دل چې مونږ کو بایځوي مې سر کینو کا کوروي کمربا په یوازې مې په شکل باندې خبر نو دا خبرې د افغانستان هم دا لانجمونی شوی دی او دی شوی دی او هر خوا پکی لاس لدی لاسونه پکی دیر دی اگه کسونو که چه یوازی یو مملکت و یو بل مملکت وی اگه حسان ده حلوله اما دا چه دی منطقه تولی وادونه پکی لاس لدی او نریوال سات هم وادونه پکی لاس لدی اوار یوه اخپل اغراض و انبیال لدی دا با دیر نور لسچند ده دست ناسه هموشی ترڅو یو اصلي ناسې ترایشي چې هلته پرېکړو چې په دې موضوع د لانجې باندې
افغان سیاسي کارپو ودیر صفای و
جنگ دولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو زادي رادیو ته خوښیست چې د هر ورځ د سهار له ودو ماشان تر وجو پورې پر منځنۍ چپا دولس اشپژنوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه چپا په ټول افغانستان کې خبرونه لري. اوس په فیروزي عزیزي څخه د افغانستان نړیوال اقتصادي خبرونه وورو.
د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایع خنوي سقل په دغه ولایت کې 3500 ګړه تولید شوې ده. د یاد ولایت د سوداګرۍ او صنایع خنوي مشر شمس الحق مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل اوس له پاکستان دغه ولایت ته د ګړې واردات ذکر راکم شوې چې په کوردننه د ارتیا وړ ګړه تولید دیږي. د نوموړي په خبره په ټول ننګرهار کې شپک د ګړې جوړولو غاڼې فعال دي چې تر 1500 کسان یې په کاروبار بوخت دي. د سرپل ولایت د کرنې ریاست وایي سقل په دغه ولایت کې د وچکالۍ لامل د انګور حاصلات کم وو. د دغه ولایت د کرنې مشر محمد سلیم رنجبر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سقل په سرپل ولایت کې 500 ټنه انګور حاصلات ترلاسه شوي چې تیر کال د اندازه 950 ټنه وه. د خغلی رنجبر په خبره د سرپل ولایت له 800,000 نفوس نه 90% خلک په باغداري او مالداري بوختي او له همدې دره ک خپل اقتصاد پر مخ وړي. د سرپل ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو مخې په دغه ولایت کې په 360,000 هکتار ځمکه کې کرنه او باغداري کې چې 50% للمي او پاتینوره آبیده. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1,340 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,340 افغانۍ، یو درې نیم منای بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 850 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 15.5 پوله، یو یورو 15 افغانۍ 15.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ کلدار 1 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 1,538 افغانۍ.
لا فیروزی عزیز خمو اقتصادی خبرونه واردل دوستانو تاسو کولای شئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر وپړنه هم ولولې پته مو د ازادي رادیو دات کام. اوس په یو بهرنی موضوع راوخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د دغه هیواد ملي امنیت سلاکار جان بولټن د منځنی ختیځ د څو هیوادونو په سفر دي. دا په داسل کې د چې واشنگټن هڅه کوي د خپل نفوذ د پیاوړتیا لپاره له سیمې سره خپل ارتباطات قوي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه سفر راتلونکي سه شنبه خو د ملي امنیت سلاکار سفر نن پیلېږي. صالح محمد صالح د موضوع تعقیب کړی دم د اوسر سره په استډیو کې د صالح صاحب خبرونه تشرغله کده امریکا د بهرنی او چارو د وزیر سفر تراسو دی به د منځنی ختیځ کوم هیوادونو ته سفر وکړي.
ډیره مننه پری باجانی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو به اتو هیوادونو اردن، مصر، بحرین، متحده عرب امارات، قطر، سعودی عربستان، عمان او کویت ته ولاړ سي. د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي چې خبرلونه ته د سفر په اړه معلومات ورکول څرګند کړي چې د پامپیو د سفر هدف دا دی چې د امریکا متحده ایالاتونه منځنۍ ختیځ نه پریږدي. یو بل امریکایي چارواکي ویلي چې پامپیو به د سعودي عربستان له چارواکو سره د خبريال جمال خاشقجي د وجل کېدو قضیه را برسیره کړي ترڅو د سعودي د رهبری له هغو کسانو سره حساب کتاب وسی چې دغه خبريال په قتل کې ګواکې لاس لري.
بله، مخکې یادونه وسو چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار هم سفر کوي او سفر بینن پیل سي. د کوم هیوادونو ته ځي پر کوم موضوعاتو به خبرې وکړي؟
بله، د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن د سیمې په سفر وزي او ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري وروسته به ترکیه ته ځي. له ده سره به د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جوزف دان فورد هم ملګری وي. ترکیه ته به په سفر کې د امریکا تجربه کار ډیپلومات جیمز جیفری هم له دوی سره یو ځای وي. دی د اګست میاشت راهیسې د سوریې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه دنده ترسره کوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره جمعه اعلان وکړ چې جیفری به د هغه نړیوال ائتلاف مشري کوي چې د داعش تروریستي ډلې پر ضد پوځي مبارزه رهبري کوي. تمه کېږي دغه امریکایي مشران به د ترکیې پر رهبرانو فشار راولي چې په سوریه کې د کورد جنګیالیو پر ضد پوځي عملیات ونه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو له سوریې څخه د خپلو 2000 پوځیانو د ایستلو اعلان کړی دی. تر دغه اعلان وروسته دا سیمې ته د امریکا د حکومت د لوړ رتبه چارواکو لومړی سفر دی. امریکایي پوځیانو په سوریه کې د داعش پر خلاف په جګړه کې د عرب د کورد ځواکونو ملاتړ کاوه. خو انقره تور لګولې چې د سوریې کورد جنګیالي له هغو افراطي کوردانو سره ارتباط لري چې په ترکیه کې فعال دي. ترکیه د سوریې له سرحدي سیمو د دغو کوردانو د ایستلو ژمنه کړې ده. د ولسمشر ټرمپ لخوا له سوریې د امریکایي سرتیرو د ایستلو د پریکړې په اعتراض کې د امریکا د دفاع پخوانی وزیر جیم ماتیس او د داعش پر ضد د ائتلاف لپاره د امریکا ځانګړي استازي بریت مک ګورک استعفا وکړه.
بله، ډېره مننه کوم. صالح محمد صالح و چې د منځنی ختیځ څو هیوادونو ته د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د سفر په اړه جزئیات راکړه.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماشام تر وبجو پرې دوام لري. اوس په د کابل چاپ ورځپاڼو مهم ټکي راوخلو چې اجمل تورمن کتنه ورته کړې ده. البته د افغانستان کې پر ځینو مهمو مسایلو باندې تبصره او مقاله لیکلې ده. د اجمل تورمن دغه کتنې ته به غوږ شو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې هم د افغانستان د سولې او جګړې په اړه لیکنې او سرلیکنې چاپ کړې دي. ویسا خپلواکی ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي طالبانو په تازه څرګندونو کې د جدي له ناستې بې خبري ښودلې وایي چې دغه ناسته د دوی په پلان کې نشته. ورځپاڼه لیکي تر دې وړاندې د ابوظبي په درې ورځنیو خبرو کې طالبانو د حکومت له پلاوي سره له لیدو ډډه وکړه، خو وروسته د سولې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او نورو اړخونو د ابوظبي د خبرو په دوام په جده کې د بلې غونډې خبر ورکړ چې د روان زیږدیز کال په جنوري کې په پام کې و. په سر مقاله کې وړاندې راغلي سوله د امبولس تر ټولو ستر ارمان دی، خو د حکومت سیاسي ډلو، مدني فعالانو او طالبانو په اجنډا کې له بده مرغه دا نه جدي غوښتنه ګڼل کیږي او نه لومړیتوب ورته لري. سر مقاله لیکونکي دا هم لیکلي چې حکومت که څه هم اوس د سولې د خبرو لپاره د پلاوي په ترکیب کې د بدلون خبره کوي، خو په خبره یې ښه فرصتونه یې په بې ځایه زیل ضایع کړل. ملي ارمن خپلواکي ورسپانی بیا خپل سر مقاله کې د نوي زیګدیس کال پښپه د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرو ته په اشاره سره لیکلي، په افغانستان کې جګړه د امریکا او ترهګرو جګړه ده چې زموږ له هیواد نه د جګړې د لومړي خطر په توګه پکې استفاده کیږي. په سر مقاله کې راغلي دا د افغانستان خلک دي چې په دغه جګړه کې خپل هر څه له لاسه ورکړل. ورسپانه لیکي چې نور نو د دغه هیواد خلکو ته پکار ده چې په یووالي سره څلوېښت کلنه جګړه او د دغه هیواد ناورین پای ته ورسوي. دنیا خپلواکي ورسپانه بیا په خپل یو مطلب کې د فاکس نیوز په حواله لیکلي چې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیال ویلي ډونالد ټرمپ بیا ځلی له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو د موضوع په ارزولو بوخت دی، خو مایک پینس په ټینګار سره ویلي چې دا طرح وروستۍ نه ده. د نوموړي په حواله په مطلب کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د امریکا د جنگ لار نه ده بدله شوې او د داعش او القاعده ډلو په وړاندې به جګړه روانه وي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د امریکا د پالیسۍ له مخې به پر طالبانو د سولې د خبرو لپاره نظامي فشارونه جاري وساتل شي.
اوس به د ساينس ډګر ته ورسو. د لومړي ځل لپاره د سپوږمۍ هغې برخې ته یو ستور بیړۍ ورسېده چې تر اوسه له انسانانو څخه پټه پاته وه. په دې اړه نور جزئیات زما همکار اسمت سروان راکوي.
د لومړي ځل لپاره تېره اونۍ د سپوږمۍ هغې برخې ته ستور بیړۍ یا سفینه ورسېده چې تر اوسه له انسانانو پټه پاتې وه. چینایي رسنیو د پنجشنبې په ورځ وویل چې ستور بیړۍ بې له کومې ستونزې د سپوږمۍ دې برخې ته رسېدلې ده. چینایي ستور بیړۍ به چې چانګ ای څلور نومېږي د سپوږمۍ د دې برخې جیولوجیکي وضعیت وڅېړي. دا لومړی ځل ده چې د سپوږمۍ د پټې برخې ته یوه وسیله استول کیږي او له هغه ځایه مځکې ته عکسونه رالیږي. د سپوږمۍ دا برخه موږ له مځکې څخه نشو لیدلی. دا برخه د سپوږمۍ پټه خوا بلل کیږي. په 1968 میلادي کال د اپولو ستور بیړۍ فضانوردانو د سپوږمۍ پټه خوا ولیدله، خو د لومړي ځل لپاره د سپوږمۍ د دې برخې عکس د پخواني شوروي اتحاد لونا درې ستور بیړۍ اخیستی و. چین تر دې وړاندې هم د سپوږمۍ د دې برخې د لیدلو لپاره د یوې سپوږمکۍ د لیږلو اعلان کړی و. دا سپوږمکۍ د سیګنالونو په وسیله خپل معلومات مځکې ته رالیږي. چینایي سپوږمکۍ د مځکې د مدار په 4,800 کیلومترۍ کې ځای پر ځای شوې ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم کوئی کر رہا بعد میں سلام مزو دو سب تو ہو ملی گئی میں غصہ نہ دو رچرا الیکٹرونیکی تشکیل دے زرا پتی زن اور بیر بلا دازی ولادین کو بشلو جی دا با غیر من نبی دے ہم خورا غصہ نہ دے ہم تکرار ہم جی دا الیکٹرونیکی تشکیری دی زل تزر په خطی زم او بیره بیره ولادین کی شروع کی ورا زګه کی رئیس جمهور د خواص را لجی دی خدا څنګه کوبر شي بچ ولایت شورا او ولسوالۍ شورا کی بعد هتی هتی من بل الکترونیکی تفکیر ته بعد استفاده وشي مننه.
سلام علیکم آزادی ریڈیو ته کفایت الله ایم د پاکستان ماج د راغله ما او دلته ماجرین سره هیڅ کومک نکیږي. مونږ ډیر په مشکلاتو کې پدې جیم کې یو سرک په سر لګیای موچتو په ما هیڅ یو کوم دفتر یا کوم ریاست د ماجرین طرف نه مونږ سره کومک نه کوي. تاسو دا زمونږ ماجرین ریاست پورې ورسوي چې مونږ سره کومک وکړي. سرک په سر نه کوي پدې یخنی کې موچتو په او چاته کله پالشي کله نه ډیر سخت مشکلات کې ګیرو. نو زمونږ هم دا خبر ده چې دا زمونږ چارواکو ته ورسوي مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه محمود عمر هلمندوال د هلمند ولایت څخه مې اړیکنه ولده. زما هر ځو غوښتنه ده د لوړو مقامات څخه په هلمند ولایت کې د ګاز په لوړ قیمت کې نو مظلوم ولس د دې واسطه نه لري تر څو د ګاز وکاروي او د دې لذي العمل پیرونه او مثالی توکي سوځوي. نو دلته هم تنفسي مرض زیات شوی دی. نو د لوړ مقامات ما غوښتنه ارزو ده چې هلمند ولایت په مرنه وکړي تر څو د ګاز په ټیټ قیمت سي او لوړ توکي همدارنګ خوراکي توکي هم په لوړ قیمت سي. ومن الله توفیق.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو ستاسو یو شمیر پیغامونه و چې ازادي راډیو ته رسیدلی و موږ په امانه تر تخبره کړل. تاسو د خپل سیمو ستونزې را سره شریک کړل. کچری به هم غواړی چې د خپل سیمو ستونزې را سره شریکې نو ازادي راډیو ته زنګ وهلی سي موږ لاړوندو چارواکو سره شریکو. تاسو کولی سي خپل ستونزې د دغو شمیرو له لارې چې زما همکارې درته وایي را سره شریکې.
ازادي رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 00 4 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
دوستانو د خبرونه دوهمه نیمایی ته نږدې سوی یو که مو تر دې مهاله دا برخه نه اورېدلې کولی سئ چې د ازادي راډیو ویب سایټ ته هم ورسئ او دغه راپورونه مو په تکرار بڼه واورئ او یا هم ویلولئ پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. 12:30 سوی ځل بیا له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب وایي چې له هندي لوري سره پر مهمو مسلو اغیزمن بحث کړي. ښاغلی محب پر خپل ټویټر لیکلی چې د هند صدر اعظم د ملي امنیت د سلاکار اجیت دوال سره د افغانانو په مشرۍ د سولې پر هڅو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې لپاره د هند پر همکاریو پکې دلې. محب تیره اونۍ د هند په رسمي بلنه هغه هیواد ته ولاړ. دا تاجکستان یو سرحدي ساتونکي د مخدره موادو له افغان قاچاقچیانو سره په خطه کې وژل شوی. د تاجکستان د امنیتي ادارې یو چارواکي د جمعې په ورځ وویل چې سرحدي ساتونکي له افغانستان سره پولي ته نږدې د بې درکه شوو شپنو د موندلو لپاره عملیات کول. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې امریکایي پوځیان په امریکا کې ګابون هیواد ته استول شوي. ډونالډ ټرمپ وویل په ګاونډي کانګو کې د امریکایي اتباعو او تاسیساتو د خوندیتوب لپاره د سرتیري ګابون ته رسیدلي. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د منځني هیوادونو په سفر سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل شوی چې ښاغلی پامپیو به اردن، مصر، بحرین، متحده عربی امارات، قطر، سعودي عربستان، عمان او کویت ته ولاړ شي.
مننه کوم اجمالان. دوستانو وسم د ژمنې سره سم اونیز پروګرام د زهرو کاروان خبرېدو ته چمتو دی. دغه پروګرام زموږ همکار عبدالنافع همت جوړ کړی دی، په ګډه به یې وورو.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النفی همت او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې د افغانستان نشي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسی نوې مسوده څېړو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم پیښو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د افغانستان په دوه هوایی ډګرونو کې 8 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې په لومړی پیښه کې د شیشي په نوم 4 کیلوګرامه نشي مواد هغه مهال ونیول شول چې پر 4 دسمنونو باندې مخل شوي او په پام کې وچی د حامد کرزي هوایی ډګر لاري له هیواده د باندې قاچاق کړي. په دوهمه پیخه کې 4 کیلوګرامه نشي مواد هغه مهال ونیول شول چې په یو سفری باکس کې ځای پر ځای شوي او په پام کې بچي د کندهار هوایي ډګر لاري هند ته قاچاق کړي. د یادونه ورده چې د دې پیخو په اړه 3 تنه نیول شوي او وروسته عدلي او قضایي درو ته معرفي شوي دي. په هرات ولایت کې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو 35 کیلوګرامه نشي مواد ونیول. د هرات د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي دفتر ازادي رادیو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د هرات په 4 مناحیه کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 40 کیلوګرامه نشي مواد ونیول چې 20 کیلوګرامه چارس او 35 کیلوګرامه تریاک ول. د یادونه ورده چې د دې پیښې په اړه تر اوسه پورې څوک نه دی نیول شوی. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز نږدې 13 تنه مجازات کړل. د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته وویل د دې مرکز ابتدایي او استیناف محکمو 9 کسان د 13 قضیو په اړه لشپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر یو کال پورې په بند باندې محکوم کړل. خغلی موحد زیاتوي له دې کسانو څخه ځینوی د هوایي ډګرونو له لارې د نشي موادو د قاچاقو پر مهال نیول شوي دي. دغه ډول تیرونی هم له نشي مواد سره د مبارزي عدلي او قضایي مرکز محکمو 25 کسان تر 14 کال پورې په بند باندې محکوم کړل. په کابل کې له نشي مواد سره د مبارزي پولیسو څخه د پاسه 400 کیلوګرام نشي مواد ونیول. په هغه خبر پانه کې چې له نشي مواد سره د مبارزي موینیت لخوا رسنوي ته استول شوی راغلی چې له نشي مواد سره د مبارزي ځنګړو پولیسو د کابل په دسپیچری سیمه کې 455 کیلوګرام چرس ونیول چې د پیازو په بوجۍ کې ځای پر ځای شوی او په پام کې بچي کابل ښار ته قاچاق کړی. د یادونې وړ ده چې د دې پیښې په تړاو دوه کسان نیول شوی دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په بغلان ولایت کې درې کسان د هیروینو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د بغلان ولایت د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر لخوا رسنۍ ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلی چې پولیسو 11 کیلوګرامه هیروین هغه مهال ونیول شي د کالویو په بکسونو کې ځای پر ځای شوي او په پام کې بچي له بدخشان څخه د بغلان له لارې کابل ته قاچاق کړي. په نیول شویو کسانو کې دوی ښځې او یو نارینه شامل دی.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي د نوي مسودې په اړه راپور لرو.
وقایع صرف الته په کار نه پیرته چې مواد مخدر شته، وقایع هر هغه ځای کې چې انسان موجود دی هلته باید وي، تر څو خلک د دې مشکل نه باید بچ.
په دې اړه هم راپور لرو چې د کندهار په ځینو کلیوالو سیمو کې نشه یي مواد ښکاره خرڅیږي.
د وطن مشران او حکومت اول دغه د وطن ساکان پسواخي یا مخنیوي وکړي، کنین خبره به موږ دغه در په درې 15 نور پخته کیږي، 500 پخته کیږي.
د میراثي احتیاط پاړه له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه لرو.
کوم مور چې امیدوار وي او غي استعمالي دغه کوچنه هم پریاخته کیدلې شو مدد کړئ شي.
د روزګان ولایت اوسیدونکو ساتو احمد وایي چې په یو ورسکلنې کې په نشو اختصو
مجبن ډیر تاریخ دی مرج روزګار د جمال سوسای کې د ټولو مسلمانانو سره د مسلمان چې جوخت پاک په دی اپات ناخته کی.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
پرونی خپل مېرمن پر کوچنی خبره نه حق ووهله، بیچارهګي هیڅ ګناه نه دلوده، مېرمنې د تلدار څخه نسوي ویلې.
اوس خبرونه لومړی مطلب ترازو. د افغانستان نشي موادو سره د مبارزې وزارت د نشي موادو د غشتنې کمولو پالیسي نوې مسوده چمتو کړې ده. د نشي موادو وزارت د نشي موادو د غشتنې راکمولو رئیس ډاکټر ناصر شریفي ازادي رادیو ته وویل دا پالیسی درې اومده برخې لري چې تر ډیره حد پر وقایه باندې ټینګار شوی دی. د نشي موادو کارپوهان په افغانستان کې د محتاجینو ډیروالي ته په کتو سره دا پالیسی یو اړتیا بولي او زیاتوي چې باید ټولې دولتي ادارې د دې پالیسی د عملي کولو لپاره په ګډه کار وکړي. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
په افغانستان کې ورځ تر بلې د معتادینو ډیروالی او د نشي موادو غوښتنې ته په پام سره له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو د نوي پالیسي مسوده د وزیرانو شورا ته اید کړه. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو رئیس ډاکټر محمد ناصر شریفي ازادي رادیو ته وویل د نشي موادو د غوښتنې او زیانونو راکمول او د معتادینو د درملنې لپاره د نورو امکاناتو برابرول هغه موضوعات دي چې په نوي پالیسي کې ټینګار ور باندې شوی دی.
زیات فوکس ما به بخش وقایع هستن کې
د نشي موادو د غوښتنې کمولو په پالیسي کې پر وقایع باندې ډیر ټینګار شوی دی، ځکه چې لګښت یې کم دی. د غډول په دې پالیسي کې د نشي موادو د زیانونو راکمولو ته هم پام شوی دی. په دې ډول به د هغو کسانو کچه هم راښکته شي چې د نشي موادو له زیانونو سره مخ دي. د دې پالیسي یو برخه ظرفیت لوړولو ته ځانګړې شوې ده. د دې پروګرام په عملي کېدو سره به د هغو کسانو ظرفیت لوړ شي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې کار کوي. دا ټیم باید په مسلکی او معیاري ډول د معتادینو درملنه وکړي.
له
نشي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې په نوې پالیسي کې به د معتادینو بیړنیو حالاتو ته په کتو سره دوی ته سرپناوي برابرې شي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت دا مهال له بهرنیو مرستندوی ادارو سره د نشي موادو د غوښتنې کمولو پالیسي لپاره د تمویل پر سرچینو بحث کوي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي او ستراتیژي په خوانی موین ډاکټر محمد ظفر په هیواد کې د احتیاط وضعیت په کتو سره د نشي موادو د غوښتنې کمولو نوې پالیسي یو جدي اړتیا بولي. ښاغلی ظفر زیاتوي په داسې حال کې چې معتادین نشئی موادو ته اسانه لاسرسی لري، نو په کار د چې عامه پوهاوی او وقایه ته لومړیتوب ورکړل شي.
وقایه که وشي نو بیا خو د مواد مخدر استعمال کمیدی شي، هیڅ مشکله نه ده. ورې د وقایه په څنګ کې تداوی او د اضرارو د کمول دا درې واړه باید یو ځای عملي شي. مصارف هم کم دي نسبت دی نه چې تداوی ته فکر. وقایه صرف هلته په کار نه ده چېرته چې مواد مخدر شته. وقایه هر هغه ځای کې چې انسان موجود دی هلته باید وي، تر څو خلک د دې مشکل نه باید بچ.
د نشي موادو د غوښتنې کمولو پالیسی نږدې لس کال وړاندې هغه مهال جوړ شو چې په افغانستان کې د معتادینو شمیر تر 1,00,000 کسانو لږ و، خو اوس د معتادینو شمیر خورا ډیر شوی دی. ښاغلی ظفر وړاندیز کوي چې د نشي موادو د غوښتنې کمولو د نوې پالیسۍ د عملي کولو لپاره باید ټولې دولتي او نادولتي ادارې په ګډه کار وکړي.
محمد ایاز تر نکو چې د نشي موادو سره د مبارزې وزارت د نوې پالیسۍ په اړه راپور اوروه.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
اوس به د کندهار ولایت په کلیوالو سیمو کې د نشي موادو د خرڅلاو حال در کړو. د کندهار ولایت ځینې معتادین وایي چې د نشي موادو د خرڅلاو مخه دی ونیول سي. دغه معتادین سیمه ییز چارواکي او قومي مشران له دې عمله پړ بولي چې د نشي موادو د آزاد خرڅلاو مخه نه دی نیولې. خو په ورته وخت کې بیا د کندهار امنیتي چارواکي له نشي موادو سره مبارزه له خپلو لومړیتوبونو څخه بولي. په دې اړه به زموږ د همکار صادق رښتینی راپور واورو.
سردار ولی او عبدالرشید د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د نګهان د کلی اوسیدونکي دي. دوی وایي د نشي توکو د پلورونکو له لاسه په نشه اخته سوي او اوس یې ژوند له ستونزو سره مخ دي. دوی وایي ساکیان په آزاد ډول ورباندې نشي توکي پلوري او ځوانان د نشي توکو کارولو ته هڅوي. په نشه روږدي دغه ځوانان له دولته غواړي چې د نشي توکو پلورونکي ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
په کلي وطن کې موږ داسې نشي او شیان خرڅېږي، خلک په خبر دي. نو که دا شیان نه وای په کلي کې، یا تاریخ موږ نه کرلی، یا دا شیان خلکو نه خرڅولی، یا حکومت غږ ورته کولی، یا د کلي مشرانو، یا قومندانانو، یا د شعرا خلکو، یا د ولایت شعرا، یا د ولسوالۍ شعرا، خو هېڅوک غږ نه ورته کوي. نو نشي همدلته تاریخ کره کېږي، همدا پوډر خرڅېږي، همدلته خلک کاري.
د وطن مشرانو او حکومت اول دغه د وطن ساکن سواخي یا مخنیوی وکی کنین خبره به موږ دغه در په درې 15 نور پخته کیږي، 15 سو پخته کیږي.
په این وخت کې د اجا عبدالحد پونم د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ قومي مشرمنی چې په دغه ولسوالۍ کې نشي مواد ته لاسرسي آسان دي. اجا عبدالحد له دولت غواړي چې د نشي توکو کښتونه او د تولید سیمې وجاړې کړي.
او چې په ټول افغانستان کې کار بند شي او د رینی کارخانه خراب شي او چاغه خراب شي، نو بیا د څوک به د چا سره نشي او پر چا به خرڅ کړي. چګر سره نسیسی او که سلیم عملی وی نوبل ملک ته نسب سلای کتلی په بستا ولایت کې به نه پر پسیزي. دا چې ار سلای ار بزګر ار خوریکاش به نسب سلای او دا چې په کلی کې کرکیزي او دولت خرڅیږي، دولت جوړیږي، دا خو نه دا چې یو 15 کس پخته دي، 15 نور پخته کیږي.
بل خو د کندهار د امنیت کمانډاني چارواکي باید د نشي توکو په وړاندې مبارزه د دولت له لومړیتوبونو څخه دا د هغو کسانو په وړاندې اقدام کوي چې نشي توکي پلوریا بیا هم د کښ هڅه کوي. د کندهار د پولیسو بیان زیاد رانی وای چې د نشي توکو د پلورونکو په افشا کولو کې د خلکو سره همکاري وکړي
او اوس هم دغه لړۍ په دغه شکل باندې ادامه لري. په هر نقطه او په هر سیمه کې چیرته ساکي، چیرته د مخدره توکو پلورونکو کاروباریان، د هغوی دپاره هم موږ اقدامات کوو، د هغوی د نیولو دپاره بشپړ چمتووالی لرو. خو بیا مو هم له خلکو هیله غوښتنه دغه ده چې په مستقیم ډول د خپل امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي.
په نشه د روږدو کسانو د درملنې لپاره کم امکانات، نشي توکو ته اسانه لاسرسی، فقر، بې وزلی او کم کاري فرصتونه په نشه د اخته کېدو لوی لاملونه یاد سوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روانه مبارزه په بیلابلو اړخونو بحث کوي
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریج پر منځنۍ سپو سربېره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدل شي اوس په د میراثي احتیاط په اړه معلومات درکړو تیبي څلنی شي چې د مور خپلار احتیاط هغوی پر اولادونو باندې هم نه وړه غیزی کوي په تیر بیا د موتاد میرمنو اولادونه د مور په گیډه کې موتاد کیږي چې ارسی احتیاط بلل کیږي دا چې ماشوم د مور په گیډه کې څنګه په نشوخته کیږي تر زیږدو وروسته نشو شانې سدي او د جډول ماشومان درملنه څنګه کیږي په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکله ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي او په پیل کې پښتلې چې د جډول ماشومان نشو شانې سدي
هر یو نشه کولای شي چې د امیدوار مور په خېټه کې ماشوم په نشه روږدي کې کاغه چرس وی کا هیروین وی کا شیشه وی کا هغه دواګان چې د ډاکټرانو د خوانه توصیه کیږي مطلب لکه خوباوري دواګان یا د اعصابو دواګان یا هغه دواګان چې د رواني تکلیفونو د پاره ورکول کیږي الکول یا شراب دا ټول کولای شي چې کوم مور چې امیدوار وي او هغه استعمالې دا غي کوچنی هم پریاخته کېدلې شو موتات کېدې شي
هغه ماشومان سي د مور په گیډه کې موتات سوي نه هي نښانی چدي
کله چې مور د نشي مواد څخه استفاده کوي مستقیما د دې په د کوچني یا ماشوم په اعضاء باندې تاثیر لري کېدې شي چې ماشوم مرزادي د زړه تکلیفونه وي سره کېدې شي غټ وي کوچنی وي سره دغه ماشومان کېدې شي کم وزن پیدا شي یا مخ کې د وخت نه پیدا شي مړ پیدا شي دا ماشومان او بیا چې کله ماشوم نړۍ تراشي او ماشوم وزيږي به دا اغه نه ورسه هم د خپل اراز علائم لري ماشوم خوب کې مشکلات لري چې وی جاړي ډې نارام وي حمله ور باندې راځي مرګي غوندې دغه حالت پر راځي ماشوم کانګ کوي اسهال لري ماشوم چې د شودین اخلي ماشوم یو رقم شخواله لري ماشوم خوب کې مشکلات لري وي د کیږي نه دغه غنخین خنی دي چې کله ماشوم د مور نه پیدا کیږي څلور ساعت نه ورسته تر درې هفته پورې دوام کوي
څنګه کېدای شي و مور تر غوسه نشه پرېږدي ماشوم یې په گیډه کې په نشه اخته نشي
یو مور چې کله نشه کې دینه مخ کې چې امیدوار شي د کوشش وکړي چې هغه خپل نشه پری دی او کوشش دیو کې چې ماشوم را نوړي یا حامل نشي که یانن بیا هم حمل واخلي او دا نشه کې کوشش دیو کې چې هغه نشه مخ کې چې مثلا دو درې ځله کوله اوس دې کم کې او زل دې کوي رواني یا خپل د احتیاط د ډاکټر سره د مشوره وکړي ترڅو هغه دغه ایوازي دوا چې کوم په ماشوم باندې اوارزي جانبي کم وي هغه اوخري او د ډاکټر د هدایت سره سم چلنو کې تر سوې په خټه کې ماشوم محتاط نشي
دی بي ځړنې خې سي کایو محتاط مور ناڅاپه نشه پری دي نو په ګډه کې محتاط ماشوم ته زیان رسیږي څنګه کولای شو چې د دې زیان مخه ونیسو
په داسې وخت کې په کار نه ده چې مور په یو دم باندې نشه پرې دي ځکه چې د ماشوم ته زیان اوړي او کېدای شي چې هغه ماشوم سخت شي د وخت نه مخکې پیدا شي او مړ پیدا شي نو دغه سه حامله ښځې چې ماشوم لري په یو دم باندې د خپل کوم نشه چې استعمالې نه دی کته کوي دوی د کوشش وکړي چې ای او رواني ډاکټر سره دا غوي د هدايت لاندې خپل نشه ورورو او قرار کته کې او یا دغه ای وزي دوا واخلي داسې دوا چې ماشوم تم ډیر خطرناک او زیانور نه وي او دي تم
هغه ماشوم چې د مور په گیډه کې موتات شي څنګه یې درملنه کولای شي
دغه مریضان خپل خاصه تدوی لري د دې تدوی د نور ماشومان په خلی ډول بیل ده چې کله دغه مین دی وی اول د دې کوشش وکړي چې په یو سنټر کې ولادت وکړي نه په کور کې چې تر څو د دې هغه ماشوم چې کوم مشکلات ورته پیدا کیږي یا قطه دوی اراز علائم چې کوم پیدا کیږي ورته هغه تدوی شي مثلا دوی د پاره ارزي تدوی منګلرو هغه ماشومان چې د موتاد مور څخه پیدا کیږي او مثلا اختلاج یا پام استلا مرگی یا جټکی ور باندې راځي دا وي د پر خپل د جټکو زد دواګانې دي چې په ماین دوز او اغبان استفاده کیږي مثلا کوم مشومان چې خوب نه لري او نارام وي دا غي د پر خپل غ کمې دواګانې چې آرام کی او سکون راوړي په خپل مقدار او دوز سره ورکول کیږي کانګ کوي یا ناشته کوي دا غي د پر خپل مثلا کوبي زی کړي وي سیروم یا مایات ورکړ شي د دې کلمو کې هغه کوم مواد غیته چې وی نظر نور ماشومان ته چې په نارمل ډول کېږي د دوی کله کېږي او حتی بعض وخت دې ته خبره رسیږي چې دغه ماشوم عملیات چې درسو دغه کلمو نه هغه میکریم یا کوم غیته مواد چې دغه وستل شي نو بعضې داسې دواګانې باید ورکړل شي چې درسو پورې د دوی دغه مشکلات حل شي
د دغه ماشومانو درملنه سی هغه موروسی لمور څخه پیدا شوی وی لوغه ماشومانو سره څه توپیر لري چې ترزیګېدل ورسته موتات شوی
چې کله د موتات مور نه ماشوم موتات پیدا کیږي دوی خو په اول مراحلو کې دقت دوا اراز علائم خي چې هغه ته موږ په خپل ژبه کې نیونټل ابستنسس سندروم وایو چې هغه تقریبا د سلور ساتونه شروع کیدی شي تر درې هفتو پورې دغه دوام وکي او هغه ماشومان چې مثلا ورسته موتا دیږي د دې ټول کاغه ماشوم وي او کغټان وي موږ ارزي تدوي لري ارزي دا معنا چې دوی د کوم ارز علائم چې دغه ناشین اورته پیدا شو یا هغه تدوي کوم
په هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @rferl.org
درنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوریج په 1290 مزنی سپو خبریږي او واست خاطرې وردی د روزګان ولایت اوسیدونکو سات محمد لا 28 کالو رئیس نه شکوي د یو اچ په ورس کلنی کې نشاله نو سوارو څخه پیر کړ او وس هیروینز کوي دا چې سات محمد ولین شو ته مخ کړ او ورسته د څه دور کړه او سره مخ شو په دې اړه زموږ له همکار شریف لا شرافت سره د زړه خواله کړی ده
ما نوم سات محمد د بارغزو د کاریز ما داس د لوسه ولوس کالو ما په وتاي کې سو ده ما په وتاي کې بل اخ مال ته پلار مر زور اپس ولي کشران او خرو بیا کلو نه دي اغه چې په نسوار لګي از د نسوار سره پر سګریټ وخت از د سګریټ سره بلاړو تاریخ مو خلات تاریخ چې ملاس کالو ول اغه چې بیا پروینه باندې اختاس ولم په وتاي کې پس یو ځای مر گزاران کې د ژوند څخه خدا قدر کستړی ما ما روزګار من دې غسنه ته پر نو وژنې چې وا پلازه د عمل پر د خاص بس د خپل د منځه د په خاطر سره یا ز پر د دپټو به د په خاطر سره په دمدار شپاز ما وا په دغه کې سوچ چې ال منځه نو سره نه جوړاستا په دغه کې ما وا مډیر پکه خرابې وا ما چې سم خلکو ته وګورم ځان ته وګورم بار د نظر راته لشي سوال جوړو چې ته پلاته ځان ته ګورته بیا خلکو ته ګوره چې خلک هغه په عزت کې دي ته به عزت چکنیان لاره بل در په سوور ځي ته وش کاله نه وش کاله کې چې زه په نشاخ ته سویم ډېر ژوند سره تاریخ دی بالا کل د ورور ساخي کل د مور ساخي بالا کوته منجنجال وسره چې دی و شی بو د بل شی په پدما جنې خو هغه راو د پروینه باندې ور مجبن ډیر تاریخ دی مرج خروجګار د جمال سوسای کې د ټول مسلمانانو سره د مسلمان چې جخت پاک په دی اپات ناخت کی
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي رډول لاري مسولین ته ورسوي نو د هر یک شنبه پورس ل دریو تر څلورو بچو د دغه شمیرو لاري ل مخسره په اړیکه کې شي 0999 شل 15 سلويخت 0992215 او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک باندې لاري خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې حاجی اکبر په کلی کې اوسیږي، ښه ډېرې مځکې او خوشحاله ژوند لري، خو یوه ورځ ناڅاپه پریکړه کوي چې له کلي څخه کډه بار کړي. دا چې حاجی اکبر ولې د خپل پلار او نیکه له کلي څخه کډه کوي دا به په ډرامه کې واورو.
خزه ته یو ګلاس چای نور هم راواچو، سومره خوندې وک
سمه ده. دا د بل ګلاس چای به هم درته کوم. د بشیر پلار یو خبره مې درته کوله.
ووایه څه دی ویله؟
له بشیر سره مې څومره ډېر زیار وکړ، علاج مو یې وکړ، نه شای پرېښودله، خو چې زه ورته ګورم جوړ نه راته ښکاري.
ما خو یې تر اوسه داسې حرکت نه دی لیدلی، او نه مې داسې خبره ځینې اورېدلې چې خدای مکه بیرته دې په نوشو اخته شوی وي.
ته خو ټوله ورځ له کوره د باندې یې، خدای په کور کې وي، څه چې ورته ګورم نو داسې راته معلومېږي لکه چې بیرته په نشو اخته سوی وي.
نو بشیر څه وایي او څه کوي؟
که ستا په یاد وي کله چې تازه په نشو اخته سوی وو نو په کور کې به یې له چا سره خبرې نه کولې، ګوښه ګوښه به ګرځېدی، پر کوچنۍ خبره به په خیر کېده او ډېر جنجال به یې کاوه.
هو دغه خوینه خو یې درلودل. اوس خو ما ته په کلي کې چا په دې اړه شکایت نه دی کړی.
اول هم چې په نشو اخته سو په کور کې به یې جنجال کاوه، خو په کلي کې به یې له چا سره کار نه درلوده. وروسته کلیوال هم ځنې تنګ سول.
ولې اوس په کور کې له چا سره جنجال کړی دی؟
پرون یې خپله میرمن پر کوچنۍ خبره نه حقه ووهله، بیچارګۍ هیڅ ګناه نه درلوده. میرمن یې د ته له ډاره څه نه سوای ویلی، ما ته یې پټ وویله چې په جیب کې د هیروینو پوړۍ وه.
څه شی؟ د هیروینو پوړۍ؟
وکې د هیروینو پوړۍ.
دا خو ډېره بده شوه، ټولې خوارۍ او زحمتونه مو اوبو یوړل، نه پوهېږم چې څه به ورسره کوو.
زما خو داسې خوښه ده چې بیرته یې ډاکټر ته بوزو.
ډاکټر خو راته ویل چې باید دی خپله علاج ته غاړه کېږدي، په زور علاج ګټه نه لري.
نو څنګه وکړو؟ ماشوم خو هم نه دی چې په زور یې راوګرځوو.
بله لار نه لرو، یوازې همدا د زور لاره راپاتې ده. باید په کور کې په زنځیرونو وتړو.
په زنځیرونو تړل یې هم ښه لاره نه ده، ځان ډېر سپک ورته معلومېږي، او تل به څه کوي چې په یوه پلمه ځان له زنځیرونو خلاص کړي او له کوره وتښتي، بیا به څه کوو؟
نو چاره څه ده؟ په کلي کې هم تریاک کرل کېږي او هم هر ډول نشي مواد پیدا کېږي. بیرته هغه دی دی او هغه نشي انډیوالان.
هی خدای، نه پوهېږم چې اوس به څه ورسره کوو. د هغه مو مشر زوی دی، ښځه او اولادونه لري.
ښه خیر، زه پوهېږم چې څه وکړم.
څه کوې؟
بیا به درته ووایم چې څه کوم.
حاجی اکبر السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خدای دې خیر کی، چپی خره چې کړه باروي.
هی هی ملک صاحب، بس خدای دې پر چا سخت ورځ نه راولي.
ته خو دلته شکر دې خ ډیر جایداد لري، دلته دې د پلار او نکاح دی راو دی را ده، څنګه دا هر څه پرې دی او بل ځای ته کړه باروي؟
دې خدای فضل دې چې جایداد او پیسې لرم، کنه مې درلودې نو له دې بلا څخه به مې دې تخت لار هم نه درلودې.
یا راجی اکبر کریختیا درته وایم، ستا په خبره هیڅ پوه نه شوم. سپینه خبره وکړه، څه خبره ده؟
بشیر زوی مې بیا په نشو اخته شوی دی، یو وار مو علاج وکړه خو کلي ته چې راغی بیرته هغه دی دی او هغه یې پخواني نشي انډیوالان.
ستا خبره سمه ده، نو کډه ولې باروي؟
په کلي کې هم کوکنار او بنګ کرل کېږي او هم نشي مواد پکې خرڅېږي، له همدې امله په کلي کې نشان ورځ په ورځ ډیریږي. ما ویل خار ته به کډه شم چې له دې بلا خلاص شو.
نو د دې کار لپاره د خپل پلار او نیکه کلی پرېږدي؟
ملک صاحب، زه هسې هم سپینګیره یم، سبا به مړ یم او جایداد به مې زوی ته پاتې. نو چې پوډری زوی ته مې جایداد پاتې کېږي او د کورنۍ او ولس د اوږو بار وي، ښه دی چې پر ځای مې نیک او صالح زوی پاتې شي.
چې داسې ده، ښه فیصله دې کړې ده.
ما هم دغه خبره کوله، د همدې اولادونو لپاره مو پیسې ګټلې دي، که د اولادونو په روزنه او پالنه یې مونه لګوو نو څه ورباندې وکړو؟ له ځان سره قبر ته راسره یوسو. که رښتیا درته ووایم بله چاره مې نه درلوده، زموږ په کلي کې نوره گزاره نه کېدله، که نه نو څوک به ولې د پلار او نیکه له کلي کډه باروي؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
موږ خپله برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمول او بلډینګ او سوروی سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ده مسپخین لدو تر چلو رو بجود.